السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې ولایت په ولایت 19 پروگرام خبريږي او د دی اونۍ پروگرام د میدان وردګو په اړه پر بحث متمرکز دی. خو تر هغه مخکې زملا علي بشیر د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. په فراه ولایت کې څلور پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي او د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړه خبرونه. د غور والی وایي چې په تولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې نښتې دوام لري. غلام ناصر خازي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د غور ولایت د تولک ولسوالۍ پر شاوخوا سیمو ډله ییزې حملې کړې دي. د په وینا د طالبانو د ځپنې په خاطر هوایي ملاتړ ته اړتیا ده. دای وای په داسې شرایطو کې هوایي ملاتړ ته اړتیا ده چې له بده مرغه هوایي ملاتړ نه دی سوی، او که هوایي ملاتړ وسي کولای سي د دشمن وضعیت نور هم خراب سي او حکومتي ځواکونه کولای سي چې پرمختګ ته دوام ورکړي. د غور والی زیاته کړه چې په نشتو کې یو شمېر افغان نظامیان ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د غور ولایت د امنیت امیر او امنیه قومندانۍ سرپرست سید ضیا حسیني ویلي و چې یو پولیس وژل سوی او یو بل هم ټپي سوی دی. ښاغلی حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د نشتو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. په فراه ولایت کې څلور پولیس او یو قومي مشر د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په جګړه کې څلور پولیس وژل شوي او څلور نور ورک دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې څلور سرتیری یې برمته نیولي دي. دغه برید د تپې شیران په سیمه کې سوی دی. او د فراه ولایت څخه په یو بل خبر کې اورو چې د دغه ولایت یو قومي مشر غلام محی الدین تیره ورځ ناوخته د پشترود ولسوالۍ د ساج په سیمه کې وسلوالو طالبانو وژلی دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه قومي مشر دې سیمې ته وسلوالو طالبان وربللی و چې د بخشاباد بند کار د پیلیدو په تړاو ورسره خبرې وکړي، خو کله چې دی هلته رسیدلی طالبان وژلی دی. د وسلوالو طالبان ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې غلام محی الدین مخکې د محلي پولیسو په ډله کې و نو ځکه دوی وژلی. د یادونې وړ ده چې غلام محی الدین د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د کلي اوسیدونکی و چې د دغه ولایت په ډیرو برخو کې د خلکو استازی و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو ناببره سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل سوی ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو د نوي قومندان سره وګوري. راپورونه وایي چې نوموړی به د طالبانو سره د خبرو په اړه له افغان چارواکو سره بحثونه وکړي. امریکا یو کال مخکې د افغانستان په اړه یو داسې ستراتیژي خپله کړه چې له مخې پر وسلوالو طالبانو د بریدونو پر زیاتولو او افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو په استولو سره فشار راوړل کېږي چې طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږي. خو دې ستراتیژي تر اوسه پورې خبرو ته د وسلوالو په چمتو کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د دفاع له وزیر سره په دې سفر کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. ماتیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د سپتمبر په 2 نیټه هلته نوی امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومنده وسپارل سو. په دې اړه نور تفصیل په همدغه پښتو او دری خبرونه کې وړاندې کیږي. د ایران، روسیا او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال شته چې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشریز به وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي کنه. د سوریې پر کړکیچ کې شکیل د دغو درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپلو کې غونډه کوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغیانو وروستي مرکز ادلب ولایت تنجدي د پراخو عملیاتو لپاره راټول سوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلب دې بې باکانه برید نه کوي. ترامپ ویلي و چې که داسې وسي ممکنه ده د سوریې په دې ولایت کې سلګونو زره کسان وژل سي. د امریکا د خزانه وزارت په 15 شرکتونو او څلور افرادو چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو د برابرولو او په مالی برخو کې مرسته کړې بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون پنځشنبه اعلان شول. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې پر هغو شرکتونو او افرادو کې چې بندیزونه پرې لګېدلې دي، محمد القاطرجي او د ده د بار وړنې شرکت هم شامل دی. قاطرجي د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. په بیان کې ویل سوي دي چې دې شرکت د داعش سخت دریځ ډلې او د سوریې د حکومت ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د امریکا د خزانې وزارت همدارنګ ویلي چې د قاطرجي شرکت له عراق څخه سوریې ته وسلې هم قاچاق کړې دي. او په امریکا کې د یو ازبکستاني ټبرې تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یوې قاضي غوښتي چې د مرګ د سزا حکم دی لغوه کړي. دوی ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د اتو کسانو په وژلو تورن دی. نوموړي د نیویارک